Tırşnı Osmanlandi.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیره اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 15مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ټراک د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراز کلتور قربانی شوی دی، خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بی ساری ظالمانه او سیستماتیک جنسیتی ظلمونه وبلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم کراری نه دي کښېنستي او هلې ځلې ډېرې کړې دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقونو په شورا کې خپل ږغ اوچت کړ، بلکې تازه په البانیا کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دی پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبوره شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو مخالفو افغان فعالانو یو ګډ پلیټ فارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقه پر طالبانو هومره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خبرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیسته هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی او همدارس په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه امیر خیل، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په ورستیو کې ځینې کانفرنسونه جوړ شول د افغان ښځو موضوع پکې مطرح شوه، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورس په ورس زیات کړي دي هغه ته توجه وشوه او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوي چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه ناڅه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسي. البته تاسو ستاسو پوښتنه ته بل د البانیا غونډې ته هم چلان اول نه کولی شي مثلا دا ډول غونډې زیات تاثیرات ولري، که چیرې ونه شي کولی سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي، ولې تر یو حده پورې کولی شي د افغان ښځو اواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنې ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو اوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه په تاسو په افغانستان کې موږ تاسو ټول ته وضعیت معلوم ده چې بیرن په افغانستان کې یعنې په ښځو باندې یو سره شرایط وضع شوي دي چې هغوی هڅه نه شي کولای چې خپل اواز اوچت، یعنې په لوړ اواز باندې خبرې وکړي، څوک بیا هغوی لاړ شي یعنې خپل حق وغواړي. نو دا ډول ستونزې یعنې زیات تاثیرات لري، زیاتې ممکنه زیاتې مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه د هغوی اواز اوچتوي. که چیرې د کومې بهر کې چې میاشتې ښځې دي دوی د افغان ښځو غوږ ونیسي د هغوی اواز اوچت نه کړي، د نړیوالو له پام نه هم چلند وغورځي. نو همدغه افغانې ښځې دي چې تر اوسه پورې البته افغاني ښځې د نړیوال لپام نه دي غورځېدلي او د هغوی اواز همیشه هغوی ته رسولی.
ډېره مننه محترم عمر خیل. محترمه جلالي هم له سټوډیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپل دی البانیا په غونډه کې ګډون درلود، که لمړی د دې غونډې په اړه مشاوریدونکو ته وایس هغه څه چې تاسو تمه درلوده هغه څه غونډه وه، یعنی فکر کوئ چې د افغان شسو شخ نړیوالو واورید.
او نیکی هلی تاسو ته قدرمن خویندو ته چې نن په دې خبرونه کې زموږ سره دی او نور ملمانه کچیر د ورونو څخه یو ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ګوري په دغه ناس ته سربیره مخکې لدینې چې زه دې ناس ته ورسم په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل کې چې کوم جلسه او په دې کې می هم ګډون کړی وو او په دې کې مو هم تر خپل اندازې پورې څه چیز موږ په واس باندې وو. یو ډیر باجزیات راپور مو جوړ کړی وو په ډیر زحمت باندې هغه مو وړاندې کړل چې د افغان میرمنو د ژغ اوریدلو په خاطر باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د بحران د جلوګيري او کنټرول په خاطر باندې نړیوال باید دې ته توجه وکړي او هغه غیر مسؤولانه اقدامات چې دوی تر دا اوسه پوری کړی دي خو په سیستماتیک شکل باندې بیرته په یو نه هو باندې دوی طالبانو ته تریبیون برابر کړی دي، دوی طالبانو ته لار برابر کړی ده، دوی د طالبانو اکثریت خواسته منلی دي. او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندې چې طالبانو ته دوی د جرأت ورکړی دي چې هر ورځ یو نوې محدودیت په افغانو میرمنو خواندو باندې وازه کی. را بسم د البانیا کانفرنس ته البته زه مخکې له دې نه چې زه ولاړه سم ډیره زړه مې نه شه کولی په دې خاطر باندې چې ما وویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د 130 څخه تر 140 میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندېسته چې طبیعي خبره ده چې یا به د سیاسیونو سره مشکل لري. ګر چې زه خپله سیاست مداره نه یم، زه د بشري حقونو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل غسري کرښې مې درلودلې، ځینې څه چیز ما ذهن ورته مخشوش او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لا قل یو هغه نتیجه چې په خپل ما بینس کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي، ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، د نارینه او ښځینه او مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې. زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سم د لاسه به د افغانستان د ښځو ژغ واوري، ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم. ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو د افغانستان د خلکو په افغانستان کې هر بدبختي چې ده نن صحیح دی چې افغانان په خپل حساب باندې مقصر دي، لیکن هغه اکثریت قصور دوی دی او زمينه سازي کوي دې مسلې ته، وغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې په ډیر سیستماتیک شکل باندې د سیاستونو څخه په کار اخستنې باندې په هر حال چې د موضوع څخه لري نوسو. نو تر ټولو شو پوینت دا و چې هغه میرمنې چې ګیلې درلودلې هغه وکولای شوی چې د سیاسيونو سره دغه ګیلې په مخه مخ شریکي کې مثلا دغه خبري وسولې په تیرو باندې خبري وسولې په اشتباهاتو باندې خبري وسولې دا چې در پراتلون کې د دوی سری کرښې څه دي په دغه باندې خبري وسولې چې دا واقعا زما لپاره هم من حیث دی او افغان انجلی ډیره مهمه و چې دا سنی یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قرباني سي چې لکه په تیر نظام کې چې هم قرباني سول، یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده، بلکې حتی په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلات سره د بشري حقوقو د نقص سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولې. نو یو هغه مثبت پوینت چې واقعا زور باندې قانیسوم هغه دادی چې واقعا کچیر میرمنې وغوړي لکه څنګه چې په دننه په افغانستان کې د اعتراضات وکړله دی که وغوړي کولای شي چې یو اجماع ته ورسیږي په نارینه باندې. واقعا ما دا باور نه درلودې ځکه د دوی سره په هر مذاکره کې چې ما اشتراک کړی دی دغه یو هدي اقل یو کوچنی نتیجه مو زینونه لیدله، لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسیدم چې لا اقل که افغانستان میرمنې وغوړي دغه مختلف اقشارو څخه د رسنیو څخه میرمنې راغلي وي، بشری حقوقو مدافعان وو، د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولی مثلا د سیاست مدارانو څخه د تیرو سیاسيونو څخه میرمنې ولی د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولی د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولی. نو دغه خپل د دین نمائندګی کوي یو اجماع وسی حتما میرمنې کولای سي یو اجماع ته ورسیږي. او یو بل مهمه موضوع چې زغواړم ورته اشاره وکم، په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحان ورکړل، طالبان خپل امتحان ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و، متاسفانه غوی هم خپل چانس و ازمویل خپل امتحان ورکړي. دوس لپاره زه فکر کوم دغه یو ښه فرصت دی، یوازنی کس چې د افغانستان لپاره کولای شي دی یو ښه تغیر راولي، یو ښه بدیل دی جوړ کی، ځکه د افغانستان میرمنې سهار له هازه الحمدلله چې جوړ سیوی دی، آماده سیوی دی.
ډیره مننه، بیا به هم نوبت درکو. سلامت اوسئ کوربدان. ور به شو اغلی شمس تهیله، شمس تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو د اړول غونډو ته څومره امیدواره یاست؟ دته په پام چې په دا ډول غونډو کې ځینې وایي چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هیواد بهر دي او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ نه دي.
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. هیله ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې موږ تاسو پوهیږو کانفرنسونه نیول یا دا ډول د ښځو راټولېدل د افغانستان د ښځو دغه مشکلاتو بیانول کوي، یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي د ښځو دغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې یعنی د هغوی باندې مثبت تاثیر لري، ځکه کولای شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي. موږ ګورو چې په افغانستان کې کچېرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي. مثلا په دا درې کاله کې چې نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړل چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي، خو دا خبره ونه منل شوه. وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه د بل امر هم یعنی راغلی ده چې دا ښځې نه شي کولی هم د هغې غږ هم پورته شي، که هغه تلاوت په برخه کې، که د نعت په برخه کې. که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو نو په اسلام کې هم داسې نه شي راغلی چې ښځه باید په کور کې قید کینو او هغه باندې دروازه به قلفه، نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي. نورسته د هغې څخه دغه ډول کانفرنسونه نیول په د ښځو راټولېدل د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري، ځکه په دغه کانفرنسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کېږي. داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو، همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کېږي. ښځې د څومره زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، همدارنګه هلته کېږي چې د هغوی په کانفرنسونو کې د دوی مشکلات بیان شي. موږ او تاسو ګورو چې ښځو ته د دندو اجازه نه ورکول کېږي. موږ داسې ښځې لرو چې هغوی خاوند نه لري، سرپرست نه لري په کور کې، او د ډېرو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. نو په دغه ډول کانفرنسونو کې مثبتې خبرې کېدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل، دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري، تر څو دوی هم موشي کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه پخوانی ډیپلومات امیر ګراند، ګران صاحب تاسو ته ارکلای وایم. وایي چې طالبان ډېرې ستونزې لري چې له کبله نړیوال نه غواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، تعامل ورسره وکړي، اړیکې ورسره ټینګې کړي، اما تر ټولو لوی ضعف نقطه همدا د ښځو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي. او نن سبا په نړۍ کې ښځې قدرتمنې دي، په اکثر اروپایي او امریکایي هیوادونو کې قدرت په لاس کې لري، او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغسې یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي، یا افغانان کولی شي له دې طریقه د طالبانو حکومت اړ باسي چې نه یوازې د ښځو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقونو ته توجه وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېره مننه څاروان صاحب، اجازه راکړي اول تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او همدارنګه دغه خوندو ته چې په همدغه مهم باس کې ګډون لري سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغسې یو واکمنۍ په مخ بیایي چې ورځ تر بلې هغلته په ښځو باندې فشار دی، د ښځو حقونه نقص کوي، او همدارنګه ښځې په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کینوي او هغه تر فشار لاندې دي. اوس د مثال په توګه باندې همدغه نوی فرمان چې د ملا هبت الله لخوا امضا شوی دی او دا څلور فصل لري، دغه ته په کتو سره وګورئ، دوی وایي چې د ښځې ټول بدن عورت یا حتی اواز یې محرم دی. او له بلې خوا پوهنتونونه، تعلیمي دروازې، د کار دفترونه او دغسې نور فشارونه په ښځو باندې دغه یو زر نوي ورځې کیږي یا څومره ورځې کیږي، دغه ګوري په ښځو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دیني استبداد دی چې د طالبانایزیشن په لور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې ښځې چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي، او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلای، او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونه، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه، حقوقي بنسټونه، دغسې مدني بنسټونه، او له بلې خوا امنستي انټرنیشنل په دغسې قوانینو باندې انتقادونه کړي دي. دا یو ظلم دی. له بلې خوا وګورئ، په همدغه فرمان باندې د هرات یوې د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وایي راشي آزاد ډیبیټ به سره وکړو، مناظره به سره وکړو، چې د تاسې دغه فرمان او د تاسې دغه حکم چې ښځه حق نه لري تعلیم وکړي، یا ښځه له کار څخه محرومه شي، یا په ښځې باندې داسې ظلم وشي، او یا د دې وجود او آواز محرم وګڼل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغسې شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدنو صنایع پخوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې دغه وینا ما واورېدله، وویلې وایي په ښځه باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغسې دا سید عباس ستانکزی وایي، همدغسې نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغسې خبرې کوي. نو دلته دغه حلقه چې د طالبانو دا اکستریمیست یا ډیره توندلاره حلقه ده، او دا ډیر د پاکستان د استخباراتي کړیو او د مدرسو تر تاثیر لاندې دي. هغوی دغه هڅه کوي په ښځو باندې په افغانستان کې ظلم وکړي، په سیستماتیک ډول باندې فشار پرې راوړي، او د دوی بل فرمان نشته. ښځه دې هغه څه وکړي او ښځه دې دغه څه محرومه شي، ځوانان له دغه هیواد څخه فرار کوي، دا لوی ظلم دی.
ډیره مننه دا ډیره مشهوره ده چې ویل کېږي چې وای افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو همیشه دا ثابته کړې ده چې همدغه متل ثابت کړی ده، متل ده که مقوله ده چې اتفاق به نه کوي. د ښځو په برخه کې څومره هیله لري؟ ښځې هم افغانانې دي. فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي، په نړۍ په ګوډ ګوډ کې به دوی سره لاسونه یو کی، او ټول به بل دي چې په خپل منځ کې سیالي و پالي، ګوندی او سمتی او قومي تمایلات و پالي، د خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي.
سوال مو ماته متوجه
محترم عمر خیل ته ما سوال متوجه. لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی. نه مرخل دی، ټلیفون لاري را سره ده. زما سوال دا و چې ویل کېږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق بده کوي. نارینه خو مال همیشه هم دا ثابته کړی دی، همدغه خبرې ثابته کړی دی چې همیشه بې اتفاقی ته تیار دی، اتفاق نه کوي، او دغه جنگونه هم یو علت همدا بلل کېږي. څه فکر کوي چې زموږ شزیده به د دې خلاف ثابت کړی، لاسونه به یو بل ته ورکړي، د نړۍ په ګوډ ګوډ کې چې ووسی دوی به ټول سره یو شي، او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي؟
بالکل، راځو تاسو پښتنه کا البته ولې نه کچري افغان خزي وو وړي یو بل سره لاس ورکی ستونزې یو بل سره راست باندې حال کې نو تابن کولای شي چې یو سره ستونزې سره رسیدګي وکړي او بل البته کوم غونډې چې بغوره کېږي افغان مېرمنې راځي ټولنې بغوره کېږي نو کچري دوی کوم خبرې هم کوي یعنی کوم سره اشعار نه ورکوي باید به خپل باندې عمل وکړي نه فقط باید خبرې فار وکړي کچیر د شوال په ډول باندې ورته البته موږ ته چې ویلي دي چې خلک فقط راځي شوال ورکوي خو بیرته عمل پکې نشته نو افغان مېرمنې هم کچیر وګوند کې شراکه یې هم وګوند برګره کیږي کومې خبرې چې کوي دوی ته بیرته عملي باندې اول چې اوبه تل د نړیوال ټولنې نه ورګړي چې وي هم سره عملي اقدامات ترسره کړي نو کولی شي چې ډېرې پایلې ولري.
بله ډېر زیات مننه محترم شمس. ستاسو نظر څه دی که چیرته یو شمیر شزی مثلا په البانیا کې راټول شي یا په جنیوا کې راټول شي، هغه شزی چې مثلا په کابل کې دي یا په نور افغانستان کې دي، فکر کوئ چې هغوی به هم د دوی هره فیصله چې دوی کوي دوی ته به هم د قبول وړ وي او کنه فکر کوئ چې یو شمیر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زه نه وم یا زموږ استازی نو ځکه د دوی خبره د مشتد منلو نه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو همیشه په کانفرنسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغه ته یعنی کسان موجود وي، د هر برخې څخه هلته ښځې موجود وي. نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا 160 ښځې یا 100 ښځې یا 120 ښځې چې په دغه کانفرنس کې موجودې وي، نو زما په نظر د دې سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه په کومو خبرو باندې دوی بحث کړی، زما په نظر د افغانستان د ښځو د مشکلاتو باندې بحث کې شوی دی، یعنی ښځو محدودیتونو په اړه، د ښځو د تعلیم په اړه، د ښځو د دندو په اړه، په هغو برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان ښځې هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي. او په غونډه کې د ستونزو خبر، د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کیږي. نو په دغه په البانیا کې په غونډه کې یا همدارنګه په نورو هیوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کېږي په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري. او ستاسو د سوال په مطابق د افغانستان ښځې یا هغه ښځې چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي، زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او د هغوی خبره مني، ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا د یو کومې مسلې په اړه کوي، موږ پوهیږو په هغه مسلو باندې چې ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. او د ښځو محدودیتونه اوس وخت کې په افغانستان کې هم ښځې همدا خپل غږ په همدې باندې پورته کوي چې موږ ته د دندو اجازه راکړل شي، موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي، چې همدغه برخې په کانفرنس کې هم بیان شوي دي او دغه برخو باندې زیات توجه شوي. نو زما په اند باندې د ښځو مشکلات خو ټول هغه ښځې پوهیږي، د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې ښه په وړ ډول باندې پوهیږي، ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې، د هغوی په ستونزو باندې. نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ ترته نشي پورته کولای، نو خوشبختانه په دغه ډول کانفرنسونو کې د هغوی غږ پورته کیږي چې دا د افغانستان په ښځو باندې، د هغوی په غږ باندې، د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري، ان کولای شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اغلی جلالی، تاسو د جنیوا یادونه وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه، په دواړو کانفرنسونو کې مو برخه درلوده، څه فکر کوئ په دغه سې کانفرنسونو په نتیجه کې شزي کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي، یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ځخ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي، هغوی باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري؟
هم رئیس کانسل کې د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیره قدرمن همکار هوریا جان مصدق چې ډیره احساساتي حمل ته وغږیده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لباندې، او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایټ وینټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې، هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله، او چې زموږ تر ټولو اغلوې برخه یا لوی ګیلمندی د نړیوال ټولنې خامدا او چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتني لاندې باندې وړي، او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټایډ څخه نیولې تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت، حتی بشر دوستانه مرستې، حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دی، لیکن متاسفانه موږ او تاسو پوهیږو چې په سلهاو میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې کوم سرویګانې چې ترسره کړي دي، په سلهاو میرمنې استعفا ورکړي دي په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسی کولی. او افغانستان هغه بدبخته هیواد دی چې څلوېښت کاله یې جنګونه تیر کړي دي، ځینې میرمنې خاوند نه لري، پلار نه لري، یوازې سفر نسی کولی. نو یوازنۍ د حل لاره دا ده چې بیچاره په کور باندې کښېني. نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړل، زموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري. که طالبان کولای سي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی سي، د افغانستان میرمن هم د حق لري چې لاقل په قطر کې نه، ځکه قطر خپل یو پرو طالبان هیواد دی، په هغو باندې موږ باور نسو کولی، لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري، یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې. نو موږ کولی سو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو، عملته ور باندې بحث وسو، او هغه خویندې چې د افغانستان څخه راغلي وي، هغه خویندې چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه و، د هغوی تشویش هم همداود چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه دي، مثلا نتورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي، هر نتورک د یو تعداد میرمنو سره کار کوي. خو که چیرې موږ د یو د اماهنګي دفتر ولرو، لاقل موږ کولی سو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو. حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو، خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زوروري سو او په هغو باندې واقعا اصلا فشار هغو ته مهم ده چې موږ خپل دغه دادخوایانو د لارې څخه، د دغه ادوکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو. او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هر افغان خور څخه مننه کوم چې د هر تریبیون د لارې، د هر پلاتفورم د لارې، د موټر د اعتراضونو د لارې، یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغ اوچت کړي، د زه د زړه له کومې مننه کوم. په هیومن رایټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې 940 وادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ، یعنی د 13 شنونو څخه د سپورا یا معلومیدل چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې دغه سټیټمنټونه د جدي نیولې دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغانو میرمنو د هلو ځلو څخه را ایجاد کیږي. نو کچیر موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص کنټرول سي، هم د امدی میرمنو هلو ځلې به وي. کچیر د په افغانستان کې د اکاونټیبلټی میکانیزم یا د ځواب ورکونی میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي، هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو ځلې، هم کچیر ته د بشر دوستانه مرستو، د هیومانیټیرین ایډ یا د صحي مرستو، یا هغه پیسې چې افغانستان ته ځي، د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي، دا هم د افغانستان د دغه میرمنو هلې ځلې دي چې په دواړو کانفرنسونو کې څه چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه ادوکاسیانو کې چې زه خپل شامل یم، خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت ویستلې دي. نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطعنامه ورکوو، نشر کوي، خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو، موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولی سو چې دغه نورې خویندې هم خپل ځان سره راټول کړو او په لوړه سطح فکر وکړو. ځکه د افغانستان د میرمنو یوازنۍ مشکل دا نه ده چې د بشري حقونو نقض دی په افغانستان کې، د میرمنو مکتب مسئله ده یا د دوی د تعلیم او تحصیل مسئله ده. موږ په لوړه سطح باندې فکر کوو، د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو، د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو، په حکومتداري کې موږ غواړو. نو دغه هغه لوی مسائل دي چې انشاءالله تعهد مو دا ورکړل چې د همدې کانفرنس به زموږ پایلي، خو پای بنی او موږ به خپل کوششونو ته ادامه ورکوو تر څو چې مثبت نتیجه ترلاسه.
ډیره زیاته مننه کور ودان. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ که شزی وتوانی شي داسې یو مرکزیت یا داسې یو شبکه ایجاد کړي چې اغلی جلالی ورته اشاره وکړه، نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شزو له وضعیت سره به مرسته وکړي، نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې، هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د شزو مسله مشروطه کړي؟
څاروان صاحب، زه خو بالکل موافق یم. اول دا دی چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا دا نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري، په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړي دي چې افغانان یې سره ویشلي دي. بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله، هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی، وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی، چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري، او د افغانستان د ملي ګټو، ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت او دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره.
ګران صاحب، غوښه که د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوي چې بیا به په دغه نارینه خو اکثرا قومي او سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوې خواته بوزي؟
زما په نظر باندې دغه سي ځینې نشو نشانی په شدینه وو کې هم لیدلې سوي دي، خو دلته د ډله ییزې میډیا له لارې یا د خواله رسنیو له لارې هم څه ناڅه روښانه سوي دي. شداده سي ښځینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دی. په هر نړیوال سټیج باندې سي دوی د ښځو د حق او د په افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یو مدني ټولنې د جوړولو او د یو داسې واکمنۍ چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي، د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل سوی، او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده، دغه سنی فکر کوم ښځینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولې خبره دا ده چې په دغه حق لباندې ځوانانو نارینه چې هغه په بهر کې دي، هغه هم هڅې کوي، ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي. او بل خارجیان وس دغه وایي چې وی وډ ناټ بی انی مور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور د افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دې په خپل دغه هلې ځلې وکړي چې په خپل یو ځواک سي، یو ځواکمن قوت سي، او د دغه وجې لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای، دغه دواړه باید لاس سره ورکړي. او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ چې دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او ورځ تر بلې خطرناکه کیږي، او د په ښځو باندې ظلم روان دی. همدغه یو زر نوي ورځې وتلې دي، ښځې له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه له ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي، او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړۍ هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، آی اس آی، نوري استخباراتي شبکې، د سیمې هیوادونه، دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان ځورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو سټیجونو یا سیمه ییزو سټیجونو باندې را څرګند شي، ولې د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې او همدغسې د ملي اجنډا او ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ته په کتو او همدارنګه نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر وي او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا ده چې دلته طالبان دغه سي هڅه کوي چې دوی د سیمې له هوادو سره ځینې هوکړي وکړي، او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري او دا نظام یو دیفیکټو واکمنۍ ده، زه فکر کوم دغه غیر قانوني دي او دا د دې لپاره دوی زمینه برابروي چې دغه خارجي هیوادونه هم له دوی څخه سوء استفاده وکړي. اوس وګورئ دغه پراکسي جګړې چې دي دغه د نیمې پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري، او دغه ابزار دا په ډېر ارزانه بیه دغه خارجي هیوادونه ګاونډي هیوادونه اخلي. زموږ خو هم ستونزې موجودې دي. د ډیورنډ په تحمیلي کرښه باندې وګوري دلته تراګریزې حملې دي. ما پرون بله ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خو نسو ورته ویلی د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوي دي. هغه وایي چې موږ دلته تراهګر نیولي دي، له هغوی څخه مهمات ول، له هغوی څخه وسلې ولې، ولې بیا وروسته د پوځ لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راسي یا څوک راولېږي، هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي، هغوی استعفا ورکړه. نو دلته دوی قصدن غواړي چې دغه سدا پروژې دوام وکړي او جنګي اقتصاد ته وده ورکړي.
د ښځو له حرکت نه مو تمه دا ده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال ووسی، په نظام کې د ښځو لګډونه رانیولې تر انتخاباتو تر غوښتنې پورې دی و پراخ بنسټه حکومت تر جوړېدو پورې، او کنه فکر کوي چې د ښځو حرکت دی فعلا تر دې حد پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي، مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي، د کار حق دی ورکړل شي، او یوازې تر همدې حد پورې.
ډیره مننه. دا چې تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بیکار لومړني هغه څه حرکتونه چې دا وکړي دا به یو مثبت تاثیر ولري، ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري، کچیر یو کار ستونزمن وي او موږ دغه مشکلات د حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو، نو کچیر هغه پلان موږ هیڅ یعنی په منظم ډول باندې مخته ویسو یو مثبته نتیجه به لاسته راوړو. خو کچیر مثلا موږ اول نه داسې یو لوی حرکت وکړو شاید لوی نتیجه نه رامنځته نه کړو، ځکه دا داسې کار دی چې څو ځلې یعنی په دې درې کالو کې ډېرې زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګه خو بیا هم توجه ورته ونه شوه. خو دا دلیل په دغه ناسته کې یا همدارنګه په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوې دي، زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې دی انسان دی افغاني نجلۍ دی افغاني ښځې هغه حق کې هغه ورکړل شي، د تعلیم په برخه کې، د دندو په برخه کې دا لومړني حقونه ورکړل شي، نو زما په نظر آیسته آیسته ورځ په تورېدو سره په دغه ډول کانفرنسونه که نور هم ونیول شي په بیلابیلو برخو کې او نورې افغاني ښځې هم په کې ګډون وکړي، نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبته پایله به ولري. او کچیر لومړني هغه څه چې دی یو افغان خزه حق کیږي لمړی تعلیم په برخه کې، که تعلیم اجازه ورکړل شي ورته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي، بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو خزه ولوبيږي وزليږي په هر برخه کې، ځکه خزه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي. نو که خزه په هر برخه کې وزليږي په هر برخه کې ولوبيږي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د جوړېدو لپاره، د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره. دا چې اغل جلالی هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخت هیواد دی، او افغانستان یو بدبخت هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی، موږ هم دا جنگ دا او دا جنگ هیڅ خلاصون نه لري. نو زما په نظر دا جنگ مخلاص شي او همدارنګه داسې یو پریکړه ونیول شي او یو دی پایلې ته ورسیږو چې دا جنگ نور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو. که خزه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري موږ ټول یو بل ته لاس په لاس شو. مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د ښځو حق پورته شو، د افغان ښځو سره لاس ورکړو شو، په اتفاق لاس ورکړو شو، ترڅو موږ غږی د افغانستان یعنی زموږ غږی په بل هیواد کې په نورو هیوادونو کې پورته کوي چې دا موږ ته مثبت تاثیر لري. نو په لومړي سر کې لومړني حرکت لومړني هغه څه حقونه چې د افغان نجونو کېږي، د تعلیم په برخه کې، دندو په برخه کې، ځکه دا ډېر یو مهم برخه دي. وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې ورځ په ورځ باندې د افغان ښځې چې ډېر قهرمانې ښځې دي په هره برخه کې کولی شو چې ولوپېږي او همدغه کنفرانسونه یو مثبته پایله ولري او په اخر کې موږ یو دې نتیجې ته ورسېږو چې هر ښځه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو ښځې حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې او په خوشبخته ډول باندې په یو ښه مبارزې سره لاسته راوړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان اغلی امرخیل وس بیرته لاستیو سره وصل ده. اغلی امرخیل عبدخه پښتنه له تاسو څخه هم کوم، تاسو هم د دې پلوی یاس چې په تدریج دی کار وشي، اوله کې دی اقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې جنو ته او شزو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي، او کنه فکر کوي چې لدی اوله سره د پټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې اغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي، په حکومت کې باید شراکت شریک شي او پټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي.
بیا هم سلامونه سروان ته په بخښنه سره چې ستونزه مخ راغلی وه دقت سولما. البته ولې نه که چیرې په طالبانو باندې البته په تدریج ډول باندې کار وسي بهتره ده، یعنی یو سره که چیرې ټول قواعدات ورباندې وازستي خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قواعدات هغوی نه مني، هغوی ځکه ځان ته مستقل دولت وایي. حتی که چیرې موږ تاسو وګورو نړیوالو قربانۍ یو سری قواعد وضع کړي وه هغه هم بېکلسري خو یعنی بل خلاف د هغوی هم عمل کړی ده. نو یو ځلا قواعدات شاید نور هم د ښځو په ژوند کې زیات تاثیر راولي، شاید زیاتې ستونزې لري او هم ورته زیاتې شي. هغوی هڅه نه کوي باندې نړیوال قواعدات زیات وځي کې هغوی په ښځو باندې فشار راولي. نو دلته که چېرې په تدریجي ډول باندې کار وشي کېدای شي یو مثبته پایله ولري، خو که داسې یو ځل ټول قواعد په طالبانو باندې هم وځي شي ممکن نه ده چې هغوی د ټولو قواعدات ومني او بیا هم په ښځو باندې یو سری قواعدات کم کړي. البته لکوم ورځ نه کله طالبان راغلي دي افغانستان ته، یعنی لکوم وخت چې حکومت سقوط کړی دی له اولې ورځې نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په ښځو باندې وضع کېږي که چېرې نړیوال هم فشار پرې راوړی ده خو بیا یې هم د هغوی فشارونه نه دي منل دي، یعنی هېڅ توجه هم ورته نه ورکوي، یعنی برخلاف د هغوی بیا هم عمل کړی ده. نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وشي نړیوال ورسره یو سری قواعدات باندې راوړي په نارمل ډول باندې نو کېدل څه نتیجه ولري.
ډېر زیاته مننه کور ودان. اغلی جلالي څه فکر کوي که چیرته یوازې همدغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدا غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده ملاتړ کوي، او که چیرته غوښتنې تر دې زیاتې شي فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خو تاسو پوهیږئ دلته جناب صفی صاحب هم ناست دی چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لباندې که هغه د تحصیل مسله ده، که هغه مثلا د کار مسله ده، که هغه هر نوع محدودیت دی، یو سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان حتما دا غتر شادي.
په دې باندې کومه ستاسو سیاسي استفاده نه منظور سره لدینه دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو دا د دوی په سیاسي نظر د دوی ډیر په تاوان دی چې څوک په رسمیت نه پیژني.
خبره هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمند هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې هغوی ته ورکړي دي او طالبان په همدې شکل ساتل دي ځینې هیوادونو په نفع باندې دي. زه همدې مسلې ته مرازم خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکم چې مخکې خویندې ورته اشاره درلودلې مهمې دي، دلته خویندې راسره دي هغو ته مرازم که چیرې وخت و همدغه مسلې ته په جزئیاتو باندې راځمه. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان همیشه د دغه محدودیتونو شا سته دی، یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي، او کچیر دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي دا خبره نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران سته دي چې هغوی واقعا په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نو محدودیت په دغه
مسایلو کې نه پوهیږي، د هغوی وس نشته، هغوی قدرت کم لري.
دقیقا دقیقا، نو دلته د همدې خبرې څخه معلومیږي چې طالبان خصوصا هغه کسان چې دا تصمیم نیسي هغوی مستقل نه دي. په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقي هیوادونه چین د همدا اوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشحاله په څه خاطر دي؟ که طالبان په رسمیت باندې او پیژندل سي، دوی نور نسی کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیه دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅ کله روسیه نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو هغه لوی هیواد یې امریکا دی، د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي. ایران دی، خو خیر دغه مسایل سیاسي بحثونه دي، پیچلي بحثونه دي. د همدغه میرمنو مسلې ته که چیرې زه بیرته راسمه، ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کوي چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتبو د نجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاصي، اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نسته. دی هغوی چې د بشري حقونو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول، کچیرې همدا نن وایي چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاص سو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله، په ډیر بشرمانه شکل باندې وایي چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات سي. البته یوازې دا مثلا نه، شاید دا یو خبره وای یا نه وه، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسو فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب د نسی خلاص، که چیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنی دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي، څوک یې نسی جبرانولی، نو زه د دې خلاف نه یم. لیکن دلته اساسي تغییرات باید راسي. افغانستان یو نظام ته ضرورت لري، او هغه مشروع نظام دی. افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه په نړیواله سطحه باندې افغانستان څوک په رسمیت باندې پیژني. په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري. افغانستان مدني قانون نه لري، افغانستان جزایی قانون نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري. تاسو د قانون تعریف کچيري وګوري، دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستلي دي او خپل د ځان څخه، تاسو حنفي فقه ته مراجعه وکي. زه یو مثال وایم، د نور مسائل بیا د تاسو پکې په نظر کې ونیسي. دوی وایي چې د شیزي ژغ اورات دي، را دي سي د حنفي فقه په هغه باندې در سره عدلي باندې در سره استدلال وکي. که یو آیات راغله، یو حدیث راغله، یو فقه اصول یا قاعده راغله، په دې کې زه نور میډیا ته نه راځم، دغه چیلنج ما له خوا دوی ته په هر حال باندې، یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهېږم، موږ خویندې په جانب دي، تدریجي شکل باندې مخته تلل، ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو. اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړله چې د میرمنو تر مابین هم یو سلسله بې اعتمادي سته دي، د نوي نسل په منځ کې بې اعتمادي سته، ځکه په پخواني سیاسيانو باندې دوی باور نه کوي. زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ټرست بلډینګ وسي، یو اعتماد سازي وسي، او دا وخت نیون کې ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دی. په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې ژر اقداماتو هیله نسو کولی، توقع نسو کولی، ځکه نړیواله ټولنه که چیرې کولی سوی د هغه منډیټ تاسو مطالعه کوي، د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوي، د خپل د منډیټ مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي. لیکن نه کوي، ولی په دې خاطر باندې چې دوی خپل مستقلانه عمل نه کوي، د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. سازمان ملل متحد خپل منډیټ لري د افغانستان
لپاره، او هم خپل منځ کې اتفاق نه لري. البته په ورستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورای و اعلامیه و تصویب ته پرې نه شوله. ګران صاحب، که تاسو هم لنډې خبرې وکړئ، ستاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي؟ آیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونه، او که دا چې امنیت تلته وی او نور دنیا ته خطر نه وی متوجه
څاروان صاحب چې وزما په باور څاروان صاحب چې نړیوال او همدارنګ گاونډي هوادونه اول خو دا دی چې باید په افغانستان کې مداخله و نه کوي، لکه دا نیمه پیړۍ چې مداخله وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه او دا نیابتي ابزار وس هم په پیسو اخلي. یو دا خبره ده، بل په داخل کې وای د فارن پالیسی بیگینز ات هوم، په داخل کې باید دا واکمنۍ چې تر وسه دوی دی حکومت ولې دا واکمنۍ ولې حکومت یې نه دی جوړ کړی، ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی، یعنی په داخل کې کوم مشروع
بله مشروع ما ویل کلن ځواب راکړي
و قانونمند اداره نشته دی. زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي، که لوی قدرتونه دي که د سیمې هیوادونه دي، د افغانانو په امورو کې مداخله و نه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه او هغوی دې ته یا مجبور کړي یا وهڅوي چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره رامنځته کړي.
ګران صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت هم دومره و، له ښاغلي امیر ګران څخه محترم نظیفه جلالي، اغلی هیله شمس او اغلی خاطر عمر خیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدای شي.
خفا دی تا تړلو مکتبو مزرا خفا تیارو پخپریدو مزر خفده پترالو مکتبو مزر خفده پترالو مکتبو مزر خفده رانا وجنی پڑیو مزر خفده رانا وجنی پڑیو مزر خفده مخبل خار پا مخامو مزر خفده
سمے دنیا نہ غلرم نہ داستا پختہ